امریکا غږ دیوی نننۍ خبری خپرونې مهم سرټکی. د خیبر پختونخوا د جنوبی وزیرستان او ډیری اسماعیل خان سیمو څلور پولیس د بنو د وزیر سب ډیویژن چیرمن په ګډون اته تنه نامعلومه کسانو تښتولی دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور ویلي افغانستان سره د شخړو هوارولو لپاره راتلونکو دوو اونیو کې د صوبایي حکومت یو پلاوی افغانستان ته استوي. د ټرمپ ادارې اعلان کړی چې امریکا ته د مهاجرو د ورتګ پروګرام د جنوري له 8مه څخه د دریو میاشتو لپاره ځنډول کیږي. د پاکستان پارلمان د مخالفه ګوندونو د مخالفت سربیره د الکترونیک جرمونو قانون پیکا کې د بدلون منځوري ورکړې. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مالوسی.
ستړي مشه زه ستاسو قربانه مونه زه شهید خبری خپرونې کې درته هرکلی وایم. نن د زیارت یا پنجشنبې ورځ د جنوري 23 نیټه ده، کال دی 2015. دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د شپې 9:30، پاکستان کې 10 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونې کې ګڼ شمېر مهمه ریپورټونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شریکوو. هیله لرو د خپرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. لومړی موضوع ولوري ته ځو چې د خیبر پختونخوا د جنوبی وزیرستان او ډیری اسماعیل خان سیمو څلور پولیس د بنو د وزیر سب ډیویژن چیرمن په ګډون اته نه نامعلومه کسانو تښتولي وو چې پکې اوس ځینې خوشی شوي دي او تازه حال لرو. په دغه خپل د خبریال عدنان بیټنی څخه چې د سیمې څخه ستاسو لپاره راخیستی دی او په تیرې خپرونې کې نوشروان قلندر ته دغه تازه حال ورکړی، راځئ چې په ګډه سره واورو.
نوشروان صاحب، دغه د جنوبی وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې دغه پولیس اهلکار د سرروغ تاڼې عمر رغسی علاقې نه بېدرکه شوي دي. بیا د سرروغ تاڼې چارواکو وایي صف امریکا ډیوا ته پخلی وکړو او وی ویل چې دغه په عمر رغسی سیمه کې په یو پوستا مامور وو چې د شپې پر مهال دوی له دې سره رابطه منقطع شوې ده او تر اوسه پر لدرک نه معلومیږي. دوی دا هم وویل چې داسې ښکاري چې دغه د چا لخوا تښتول شوي دي او دوی دپاره د دوی عملیات چې دي په علاقه کښې روان دي. کوزبه تاسو ته ووایم چې تر اوسه پورې د چا لخوا دغې پېښې ذمواري نه اخیستې شوې ده او نه پولیسو لخوا دا ویل شوي چې آیا عملیاتو کې دې چورې بریالیتوب ترلاسه کړی دي، خو پولیس وایي چې دا کسان تر دې مهال لا بېدرکه دي.
ښه، او د ډر اسماعیل خان هم د بنو د څلورو کسانو د تښتول کېدو خبرونه رپورټ شوي وو، تاسو چارواکو سره خبرې اترې شوي دي، په دې کې څه وروستۍ پرمختیاوې دي؟
دغه کسان پرون وروسته له هغې تښتول شوي وو چې دی په ډر اسماعیل خان کې د پاکستان د حکومت یو چارواکی چې هغه په خپل مرګ مړ شوی وو هغې جنازې دپاره درازندې سیمې ته راغلی وو. او بیا پولیسو راته وویل چې په دغه کسانو کې د بنو چې کوم وزیر سب ډیویژن دی د هغې منتخب یا بلدیاتي چیرمین چې کوم دی او هغه سره درې نور کسان چې دي دغه له جنازې وروسته بېدرکه شوي دي. بیا پولیسو دا هم وویل چې په علاقه کښې دی لټون عملیات روان کړي دي او دی دلته هڅه کوي چې دا کسان عمومي. خو اوس تازه د دغو کسانو کورنیو غړو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې دغه کسان چې دي هغه د تښتونکو لخوا دوی ته سپارل شوي دي او د دې پخلی د دې چې کوم چیرمین دی د هغه تره زوی چې دی ملک شاه کرم چې دی وایس اف امریکا ډیوا ته وکړو او دوی وویل چې دی خپل کور په طرف باندې راوړل شوي دي. خو حکومتي چارواکي هم تاییدوي او دا وایي چې دی په غیر مشروطه توګه باندې چې دی خوشي شوي دي، خو دی ویلي چې دی د چا لخوا تښتول شوي دي. خو علاقې نظرې سرچینې وایي چې د تښتونکو او د حکومتي چارواکو ترمنځ مذاکرات شوي او د څو ګنټو اوږدو مذاکرات وروسته دغه کسان چې دي دغه بېرته اوس خوشي کړل شوي دي.
ښه، دا لا تفصیل نه دی معلوم چې کنه دا د پیسو لپاره تښتول شي وو که نه نور څه بدي وه.
تر اوسه پورې خو دا معلومه نه ده، خو چې له هغه ځای نه کوم معلومات مخې ته راوځي دی وایي چې دغه کسان چې کوم تښتول شوي په دې کې لوی خنډ چې وو د دغه منتخب چیرمین چې کوم شخصي ساتونکی چې هغه پولیس اهلکار ورکړل شوی وو د هغه په خوشي کېدو کې لوی خنډ وو او هغه خوشي کېدل چې وو هغه د تښتونکو لخوا نه منل کېده. نو تر اوسه پورې دا نه معلومه شوي چې آیا دی په پیسو بدل کې خوشي شوي دي یا د دې لامل بل څه وو. خو زه به تاسو ته ووایم چې په دې وروستۍ کې په تېره اونۍ کې دغه دویمه پېښه ده چې په دغه علاقې کې رامنځته کېږي. تېره اونۍ هم دلته چې کوم ژوب ته ګاډي تلونکي وو هغه ګاډي قافله ودرول شوې وه او په هغې باندې ډزې هم شوې چې په هغې کې د یوې زنانه په ګډون درې کسان چې وو هغه پکې کې وژل شوی وو.
او عدنان بیٹری نن په ډر اسماعیل خان کې دا اغه کسانو خپل خپلوانو احتجاج هم کړی دی، دوی څه غوښتنه کوله؟ کم کسان چې د پاکستان اټامک انرژي کمیشن سره کار کوي ملازمین نه او تختول شوی دی یو څو هفته وړاندې.
نشروان صاحب دغه پلکی مروت بازار کې د کم کسان ټول سی وو، د دوی خپل خپلوان راوتلی وو او د پنجاب سره چې کومه والی لوی سړک دی لکم ځای څخه چې دا کسان ټول سی وو د هر قسم ټرافیک د پاره بند کړي وو او نږدې تر 4 ساعتو پورې دغه چې دی سړک بند وو. خو وروسته له هغه پرانستو چې حکومتي چارواکو دوی ته د کسان د خوشی کېدو ډاډ ورکړي. زما تاسو ته وایم چې دغه کسان په 9 جنوري لمیوالي سړک څخه ترشتول شوی چې پکشي 19 کسان وو. خو وروسته بیا چې دی نه کسان خوشی کړل شوی دي او 8 کسان چې دی هغه تر دې مهال لا بيدرک دي. دغه خپل خپلوان او د مروت قبيله چې کوم مشران دي هغه له حکومت نه بیا بیا غوښتنه کوي چې دی خوشی کېدو لپاره د کوټلي غابونه پورته کړي او حکومت چې دی هغه دې ته بیا بیا وخت ورکوي. خو د مروت کومي جرګې مشرانو بیا وایي صف امریکا ډیوا ته وویل چې دغه احتجاج دی د مشرانو په ایما باندې چې دی ازنډبل دي او سبا ته باندې کام لوی جرګه کیږي او که پاغه کې تر هغه پر حکومت جواب ورنکړو نو دی بیا آئنده یو بل عمل جوړوي چې تر مخه بیا سخت احتجاجونه کوي.
ډیر مننه عدنان بیٹھے نه دې تفصیل لا کولو.
دا خیبر پختونخوا اعلی وزیر امین علی امین ګنڈاپور ویلی دی چې د افغانستان سره د شخړو د حل لارې لپاره راتلونکو دوه اونیو کې افغانستان ته د صوبایي حکومت یو پلاوی استوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسلو د حل لارې ولټوي. د نړیوالو چارو کارپوهان د افغان طالبانو سره د خبرو د لارې د مسلو حل راوستل مهمه بولي، خو وایي چې د وفاقي حکومت په اعتماد کې د اخیستلو پرته دا ګام به ډیر موثره نه وي. راځي چې تفصیل یې واورو د عبدالرزاق څخه په دغه ریپورت کې چې تاسو لپاره تیار کړی دی.
د مطبوعاتي ریپورتونو تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د جنوري په شلمه ویلي چې په دوو هفتو کې بعد صوبایي حکومت پلاوي افغانستان ته لیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو حل کولو لپاره زمينه برابر کړي. د نړیوالو چارو سیړونکو دا یو خګام بولي، خو وایي چې د وفاقي حکومت د مرستې پرته به ډیر موثر کردار ونه لوبي.
د سکیورټي حوالې سره چې کوم خبره ده، کده افغانستان سره وی، کده هند سره وی، کده چین سره وی، کده ایران سره وی، زموږ کوم گاونډي ملکونه دی، یعنی له دنیا د عرب سره وی، نو هغه د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دنه د وفاقي حکومت کار دی چې د صوبایي، نو که قبایلی مشران ولیږي او که د صوبایي حکومتي سره باندې ډایلوګ وشي نو یو مثبت خبره خو دا هسي، خو که د دې نه څوک دا مطلب روباسي چې دا په حقیقي معنی کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مسله ده یا دلته چې ترګرې سکیورټي مسله ده، غنی دا به حل شي، نو دا خبره زما په ټیک نه ده.
د پاکستان د پوز مشر جنرال آسیم منیر د جنوري په 14 پیښور کې د سیاسي ګوندونو مشرانو سره ملاقات پر مهال د تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې موجودګي او د پولي بل اړخنه پاکستان کې بریدونه د افغانستان سره د کلکېچ یوازینې لامل بللې وو. پاکستانی چارواکي دا واقعي چې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ دروستو په پاکستان کې ناامني سیوا شوی او د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد کارولې کیږي، خو طالبانو د اسلام آباد دا تورونه تل رد کړی دي. د امنیتی چارو سیړونکو وایي د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري د پاره په حکومتي کچا خبرې کول ډېری مهم دي.
خیبر پختونخوا زیاته اغیزمنه ده د ترهګرۍ نه، کم چې د پاکستان چارواکي وایي چې دا د افغانستان د طرف نه دغه ترهګر راځي او دلته کې بریدونه کوي په سکیورټي فورسز باندې. پاکستان او افغانستان که څه هم شخړې دي، څه مسلې دي، نو دا به د خبرو اترو د لارې په سفارتي او سیاسي طریقه باندې حل کیږي. بل لار داسې مخې ته نشته، ځکه چې مخکې نورې کمې لارې دي، هغه ازمایلې شوي هم دي. په هغې باندې که موږ نظر واچو نو نقصان ډېر شوی دی او ګټه ترې نه ده حاصله شوې.
د صوبې اعلی وزیر ویلي چې مرکزی حکومت د افغانستان سره خبرې اترې شروع کړي خو کامیابی شوی نه دي. د هغه وینا و چې په لومړی پړاو کې بعد صوبې حکومت یو پلاوی او بیا د قبایلی مشرانو وفد افغانستان ته د خبرو اترو د پاره لیږي. سیړونکو وایي چې صوبې حکومت غواړي چې د افغانستان سره موجوده شخړو په حق له موثره ناشته وشي، نو د وفاقي حکومت او سکیورټي ادارو مرسته بورته تر لاسه کولی.
وفاقی حکومت سره دوی اول کینی هغه نه بعد افغانستان ته راځي. وفاقی حکومت په خبره مجبوره کی چې هغه په صحیح مانو کې افغانستان سره مسلو د حل طرف ته قدم واخلي. هغه په پارلمان کې دوی د اپوزیشن ټول نغټه پارټي دا دوی وفاقی حکومت سره کېناستی شي. اسې هم خبرې اترې ور سره روانې دي که هغه خبرې اترې نیم وي هم روانې نو دلته دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. دوی کینی ور سره خبرې وکړي او په هغې لیول سره که د سیکورټي اسټابلیشمنټ دی د هغوی سره وفاقی حکومت کینولی شي او خبرې کولی شي او په دې خبره باندې یو رای عامه یا یو فضا جوړولی شي.
د کال 2023 د فروری په 28 د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ کې د پاکستان د استخباراتي ادارې په خوانی مشر لیفټیننټ جنرال ندیم انجم په ګډون یو حکومتي پلاوی د کابل سفر کړی وو. پاکستانی پلاوی د طالب چارواکو سره په لیدنه کې د ترهګرۍ مخ په زیاتېدونکي ګواښ او په ځانګړي ډول د داعش خراسان او تحریک طالبان پاکستان په اړه خبرې کړې وې. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
هم په افغانستان کې د داعش د خطرو په اړه ونغواړو چې ستاسو سره څېړنه هم شریک کو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په تخار ولایت کې د چین یو وګړی د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. وسلوالې ډلې داعش د دې وژنې ذمواري قبوله کړې ده. غواړو چې په خبرونه کې زموږ سره ملګری شوی دی د ټلیفون په کرخه حقنواز صاحب چې هم څېړونکی او خبریال دی. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشی حقنواز صاحب، په خیر راغلی خبرونې ته.
سلامونه احترامات تاسو ته ټولو کتونکو ته اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام حقنواز صاحب، تاسو هم دغه ریپورت واورید او د دې ترڅنګ د دغه وروستي امنیتي پیښې چې په افغانستان تخار ولایت کې رامنځته شوې ده په دې اړوند حال لري. افغانستان کې د داعش خطر څومره لیدل کیږي او موجودیت یې څومره لیدل کیږي؟ په ځانګړي ډول بیا د دې خطر نورو هیوادونو ته لکه چین هغوی ته څومره ده؟
ګوره که تاسو وګورئ نو افغانستان په دې مسله باندې څنګه چې په دې منطقه کې خبرې کوي نو اکثر دغه خطر دومره غټ نه بولي. وایي چې دا موږ قابو کولی شو. د کومه پیښه ذکر چې تاسو کو د تخار چې دا په داسې وخت کې وشو چې یو څو ورځې وړاندې چین ته د افغانستان د خارجه چارو چې کوم معاون وزیر دی عباس نقزی هغه ته دغه باور ورکړی و چې د چین مفاد او دغه د امنیت په حواله سره افغانستان کې لکه دغه یو ډاډ ورکړی. نو په دغه حالاتو کې چې موږ وګورو نو خطر چین ته څومره دی، بل د افغانستان دا یو موقف دی چې تاجکستان نه زیات تر وګړي په دې کې شامل دي چې په داعش کې موږ نیولې دي او د پاکستان نه هم دي. نو دغه هم کدا کوم ځای کې پیښ وشو د تاجکستان سره په پوله باندې دغه د اشتغاله کې چې کومه پیښ وشو دا کوم چینایي چې دا په نښه شو. نو د دې نه خو یو دغه پیغام ځي چې دغه ځای کې امنیت او دا ستونزه څومره غټه ده. او بل دغه ده چې لکه یو هفته یا څلور پنځه ورځې وړاندې کومه خبره د افغانستان د طالبانو لخوا کیږي دغه د اعلی چارواکو لخوا او د هغې فوري طور داسې عکس العمل یا داسې رد عمل راځي چې هغه کې یو چینایي کاروبار کوونکي یا د چین یو وګړی په نښه کیږي. نو داعش یو لوی خطر دی، خاص کر په شمال کې په تخار کې. که موږ وګورو نن نه تقریبا دوه کاله مخکې په دغې سیمه کې داعش عملیات ډېر زیات وو او د هغې پر ضد باندې ډېرې کاروایانې وشوې. دغه ځای کې نور هم داسې چیلنجز دي، نور هم ستونزې او مشکلات وو. خو داعش چې کوم دا یو داسې خطر دی په دغې سیمه کې او بیا که فرض کړه دغه قابو نه شي لکه دغه شان ځایونه په کیوینو د تخار یا دغه ځای کې شمالي نورې کومې سیمې چې دي دغې سره بدخشان دي، بیا د چین طرف ته کومې لارې چې دي او بیا خاص کر د چین سره د واخان خبرې کېږي. بیا په افغانستان کې دې وخت کې که موږ نظر واچو ټولو نه زیات پانګونې چې دي هغه د چینیانو او د چینایي حکومت یا د هغې د کم کاروباري خلکو طرفه کېږي. نو دغه خبرې او دا په میدان باندې نو داعش یو خطر دی او دغه نخکاریږي چې اوس هم افغانستان په بعضې ځایونو کې هغې موجودیت لري او د هغې غټ مثال دغه پیښه چې کومه پرون په تخار کې شوې ده په تخار شو ولایت کې.
حقنواز صاحب، خپل پاکستان او افغانستان دواړه چینایي وګړو ته څومره اهمیت ورکوي او څومره ورته امنیت ورکولی شي؟ تر کوم حده او دوی آیا کوم چیلنجز لري د دغه امنیت ورکولو په برخه کې ستاسو په نظر؟
بالکل پاکستان کې کومه هم ګورنو چینایان داسې پنهخه شو وخت په وخت باندې بلوچستان کې په سند ولایت کې دغه شانتۍ په خیبر پښتونخوا په شانګله کې پروس کال چې کوم دې پنهخه شو او په هغه باندې د چین له خوا ډېر سخت عکس العمل هم راغلی او مخه تا بلکې تر دې هدا پورې خبرې شوې چې هغه دغه پیشکش کړو چې موږ خپل کسان ډول خپل کسانو د امنیت لپاره او په هغه باندې خبرې ترې مخته لاړې. دغه شان په افغانستان کې هم او بل یو څه داسې ماته ښکاري چې لکه څنګه په چین کې چینایان چې دی په افغانستان کې هغه خپل پنګونې کوي، دلته په پاکستان کې د سی پی کې اډوري د هغه چې کومه سرمایه‌کاري ده یا نورې پروژې دي، نو دلته کې په پاکستان او کله کله بعضو بعضو ځینو د نظر نه داسې کېږي چې دغه یو مقابله یا د دوانو هیوادونو په منځ کې هم ده. نو چینایانو ته د وخت کې چونکې د دوانو هیوادونو کې هغه ډېر زیات اثر لري او ډېر زیات نظر دي، دلته کې په مادینیاتو باندې په وسایلو باندې یا مختلف قسمه داسې پروژې دي چې پاره کې هغه کارونه کوي او که چېرې دغه شان د کې د امنیت ستونزې ریټوي لکه څنګه چې دي په بلوچستان کې یا په سند کې کراچۍ کې د بلوچو لخوا دغه شان د نور وسوالو لخوا او د افغانستان هم، نو بیا به ما په خیال باندې چې دلته په دې منطقه کې د چین لپاره هم ډېره مشکله شي چې خپل کسان داسې وساتي. دا غینه مخکې هم په پاکستان کې زه خبره وکمه نو چینایانو پاکستان دغه غوښتنې کړې چې د امنیت لپاره ګامونه پورته کوي د مطمئن نو زه هغه میډیا ته یا عوامي سطح باندې خپل د عمل هم خوله دي. دا شان په افغانستان کې وخت په وخت باندې دغه په دې موضوع باندې خبرې کیږي. تاسو چې ما وې چې 13 هفته کم د هویا کلنې د دوانخیزي سفارتي تعلقاتو د چین او د افغانستان د هغه کې زیاتره توجه په دې امنیت باندې و او چین ته په باور باندې و چې د افغانستان نه هیڅ قسمه خطر نشته، نو دغه سيزونه داسې دي چې چین د په اړه ډېر مهمه دي او کچره دغه سيزونه باندې قابو نه مونږ شي نو په افغانستان کې به جدا حیثیت لري، جدا قسمه خطر دی په پاکستان کې بل شان خطر دی. خو بهر حال دغه دوانونه د چین چې کوم دلته کې کم پنګونې دي یا د کم کاروباري خلک دي یا د عام وګړي دي چې په دې وخت کې نو هغه ته ډېر زیات تغف شي او د دې فوج باندې دوانو هیوادونو یا د وخت کې د افغانستان او د چین ترمنځ هم دغه یو مسله مخې ته روان کېدی شي.
ډېره زیاته مننه حق نواسب چې راغلی زموږ سره مل شوي. تاسو ته ښه شي به غواړو.
الله مو خوشاله لره. مننه.
په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساته په دیشنټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټي وي تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبي او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سلدرې هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسه.
لیبیا ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د یو بل مهم خبر ولوري ته چې د ترامپ اداري اعلان کړی دی چې امریکا ته د مهاجرو د ورتګ پروګرام د جنوري له 8مه څخه د 3 میاشتو لپاره ځنډول کیږي. په دې اړه غواړو چې د کانګرس لودانی مخې څخه را سره ملګری شوی دی بیروس خان صاحب، د هغوی سره وغږیږي. ګسړي مشي بیروس خان صاحب، په خیر راغلی.
ډیر مننه، خوشاله اوس.
بیروس خان صاحب، که تاسو د دغه نوی اعلان یو څه نور جزئیات یا تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ، دا اعلان څنګه شوی دی او دا به تر څومره موده پورې وي او د دې څخه کوم هیوادونه اغیزمن دي؟
څنګه چې معلومه ده، د ایمیګریشن په حواله باندې هغه خلک چې هغه امریکا ته راتلل غواړي، په امریکا کې پاتې کېدل غواړي، دلته اوسېدل غواړي، د امریکا طبیعت غواړي، شریعت غواړي، نو دا اغي په اړه باندې په غیر قانوني توګه سوکراجي تاسو کتل شي چې دا اغي په اړه باندې د ولسمشرانو په دې رکیټ سره وګوري وانی، نو صدر ترامپ چې دی ولسمشر ترامپ هغه ډیر زیات په دې باندې ټینګار کوي چې او دا اوس چې کومه ایگزیکیوټیو آرډر شوه دی، اغي ته چې کوم نوم ورکړل شوه دی، سیکیورینګ اور بارډرز، مطلب موږ خپل پولیساتو د دې نه اندازه کیږي چې صدر ترامپ په دې مسله باندې امریکا ته چې سوکرازي په په غیر قانوني لارو باندې طریقو باندې دا اغي په اړه باندې غسمره سخت دي. اوس چې دا چې کوم آرډر کړی دی دا د سلورو ملکونو فیلال د سلورو ملکونو په اړه باندې دا آرډر شوی دی. دا په کال 2023 کې ولسمشر بایدن د دې په خاطر باندې د سلورو ملکونو ته چپاغي کې نیکاراګو ده، پاغي کې کیوبا ده، پای کې وینزویلا ده او پای کې هیټی ده. د دې اوسیدونکو ته یو رعایت ورکړو چې دی وته پیرول پروګرام وي، هیومینیټیرین پیرول پروګرام، او دا غي د لاندې باندې نږدې 13,000 کسان د دې ملکونو نه امریکا ته هر میاشت راتلل. په کال کې به تقریبا د 15,000 او د 13,000 د پاسه د دې شمیر جوړېده. دا به راتلل نو فلل خو امیجیټ ټیچوته وای سملاسي د دې خلکو د هیومینیټیرین پیرول چې کوم دی پروګرام دغه بند کړی دی. د دې ترڅنګ به بیا که اغزور چې کوم دی په 13 د دې چې کوم دوره وا د ولسمشر ټرمپ نو ده هم دغه د مکسیکو سره چې کوم بارډر دی په دې باندې د دیوال جوړولو په دې باندې سکیورټی سیوا کولو او د امیجیټ څنګه چې راغلی دی نو دغه سیزونو ته پام شوی دی. نور به په دې باندې بیا سکیږي د به قتل کیږي د دې بس د به سوره پورې وغځیږي خو فلل په دې باندې د دې فوکس دی.
بالکل بیرو صاحب، نن مې هم خبرونه کې دا لیدل چې مکسیکو سرحد ته د ټرمپ ادارې 15,000 څخه هم زیات عسكر یا ګارد لیګلی دی چې دغه پولیس اتنه وشي. خو که د سیمې په پلاوت راشو کې دای شي چې موږ کوم لیدونکو چې هغه به دغه ځواب پلټه کې هم وی چې آیا دغه بندیز کې یا په دغه نوی اعلان شوی قانون کې به په افغانانو باندې اثر وی کنه؟ هغه افغان کډوال چې هغه په دې لټه دي چې راشي دلته امریکا ته او یا هم په پاکستان کې هغه خپل قضیو ته انتظار دی یا په نورو هیوادونو کې منتظر دی چې راشي او امریکا ته کډوال شي.
فلل خدایي په اړه باندې د سوازه سنشته. البته په پاکستان کې یا کدیشي په یو تعداد په تاجکستان کې وی، نه پویګم په هندستان کې او په ازبکستان کې هم وی، نه پویګم په یورپ کې هم وی. داغي په اړه باندې سخکارا سوازه پالیسی خو لاندې نه راغلي. او چې کوم په د امریکا ته دراتلو په انتظار کې یو پاکستان کې د اغوی نیټه خو مخکنه غزول شوې ده. په هغه باندې تر اوسه پورې پولیس د پاکستان د پولیسي ادارو د امنیتي ادارو لاس نه دی چولې. نو دغه خو زما خل چې اغې دي مطمئن اوسي کې فلل دغه په اړه باندې سنشته. کوم چې امریکا را غواړي هغه خو بره غواړي. فلل چې کوم د امریکا د حکومت د ترامپ د اډمنستریشن په کوم سیس باندې نظر دی، هغه هر هغه کس کاغه د مکسیکو د لارې یا د کوم بل لارې د امریکا سره خو ډیری پولیس چاشتنه خو بیا هم که په دغه پولو باندې په غیر قانوني طریقه راوړي، هغه چې هر څوک دی، هغه افغان دی که پاکستانی دی که هغه څوک بل څوک دی، نو فلال د دې فوکس په دغه باندې دی. کوم چې د قانوني د لارې راځي په هغې باندې فلحال اسبابندې نشته. دا هم ویل کېږي چې دا امکان هم شته چې د صدر ټرمپ دا اگزیکیوټیو آرډر په عدالت کې چیلنج شي. خو د دې لیګل طریقه څه ده، د هغې کمپلیکیشن سری، د هغې طریقه کار څه دی، نو دغه کچری وشي دغه بیا د وخت سره واضح کول وي.
سمه ده، ډیره زیاته مننه بیرو صاحب چې راغلی زموږ سره مل شو دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریکو.
مننه.
هم په دې موضوع باندې غواړو چې وغږیږو چې د ټرمپ ادارې د راتلو سره اعلان کړی دی چې امریکا ته به د مهاجرو په ورتګ پروګرام د جنوري له 20 نیټې څخه د 3 میاشتو لپاره د ځنډ ښکار وي. خو په دې کې کوم خلک به اغیزمنوي او په ځانګړي ډول د افغان کډوالو په اړه غواړو چې ستاسو سره په معلومات شریک کړو. زموږ سره ملګری شوی د اسماعیل خان صاحب په پروګرام کې څېړونکی اسماعیل خان صاحب ته کله وایو سړي مشه په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب، دغه کوم اعلان چې د ټرمپ اداري کړی دی هلته په پاکستان کې خو ډیر افغان کډوال دي چې په تمه دي چې راشي امریکا ته، آیا د هغوی په کیسونو باندې به هم دا اغیزه کوي او که نه؟
فلال خو حالات داسې دي چې کومکه دا ټول پروګرام ان د ریفیجی پروګرام چې کوم دی هغه د دې ایگزیکټیو انتظامی حکمنامې تر لاندې معطل شوی دی، سسپینډ دی د درې میاشتو دپاره. نو پاکستان کې چې کوم تقریبا 25,000 د تاسو د څو میاشتې وړاندې تقریبا ستمبر اکتوبر د میاشتې تاسو ته فکر درکومه میره درکومه، نو هغې کې د امریکې د سفارت د پوینا تقریبا 25,000 افغانانو چې هغې امریکې د ری لوکیشن او ری سیټلمنټ دپاره دغه کړی وو او د هغې هغه پروسه جاري وه. اوس دا ته معلومه چې پای کې څومره تللي دي، څومره پاتې شوي دي، خو زما چې څه معلومات وو نن ما په خپله معلومات وکړل د امریکې د سفارت هم، نو هغه دغه دې وخت کې سسپینډ شوې ده، معطله ده تر هغه وخته پورې چې په هغې باندې د واشنگټن ډی سي نه یا د وایټ هاوس نه د څه نوی امر نه راغلی یا د هغې نوې پالیسي ګایډ لاینس نه راغلی. نو دلته هم د پاکستان کې د امریکې سفارت اوس پتمه دی چې د وایټ هاوس نه تر څو پورې دا د هغې پالیسي ده چې دا اوسه پورې څومره حکمنامې وشوې ایگزیکټیو آرډر د هغې په باب قسم معلومات دي هغه به د راځي د وایټ هاوس نه نیغ په نیغه. نو دلته هم ټول دی کمتوري دي ته دغه دي پتمه دی چې د وایټ هاوس نه که څه نوی پالیسي ګایډ لاینس راغلل نو بیا به دا پروسه دوباره شروع کېږي او هغه معطله ده. دې سره سره د افغان دغه چې کوم دی بخنه غواړم د یونیسیار د یونایټیډ نیشن های کمیشن فار ریفیوجیز دا لري هم یو پروګرام او د ثرد پارټي ریسیټلمنت او هغه کې تقریبا 12 ملکونه وو، په دې 12 ملکونو کې یو امریکا هم وو. هغه تب تقریبا 2,00,000 افغانان چې کوم دي داغي هغه ته ورکړو درخواستونه کړو د دې د دې پروګرام د لپاره. اې ما تاسو څنګه چې 12 ملکونه دي امریکا په کې ده، هغه هم اوس باندې شوی ده، معطل شوی ده، ځکه چې د امریکې د لپاره چې کوم پروسه روانه و دلته کې یو سی آر یو موسسه ده د شارپ په نوم باندې سوسایټي فور هیومن رائټس اینڈ پریزنرز ایډ په نوم باندې، هغه به د دې درخواستونو پروفایل سره کولو پروسیسنګ به کولو. نو د امریکې د لپاره چې کوم درخواستونو هغه د انیشیار په تو هغه هم معطل شوي. پاکستان او تر اوسه پورې امریکې چې کوم کسان په د امریکې سفارت په نوم باندې چې کوم کسان په 25,000 خو شا نه هغه هو کوم کې دلته کې دی افغان کډ چې کوم غیر قانوني مشتو وغیرہ دلته نو خپل پاکستان او امریکې سفارت په دې ته دستاویز ورکړو دغه خلکو ته چې کوم په دې پروسه کې چې هغه دې ته پاتې کې دي چې تر څو پورې چې دغه درخواستونه قبول شوي دي. نو اوس به پاکستان هم امریکې ته ګوري چې امریکا د دې خلکو په باب باندې څه فیصله کوي.
صحیح.
او تاسو وګورئ دا پروسه دومره زیاته رو روانه ده چې د شارپ په نوم باندې چې کوم موسسه ده پروسه کې هغې تر اوسه پورې 1% درخواستونه نه دي دغه کړي، تقریبا په دې 2,00,000 کې 2,000 کسان اوسه پورې پروسس شوي دي. نو زه فکر کوم دی چې کم کمو کسان دې ته ناستو پته مو چې امریکې ته ولاړ شي، خاص کر د امریکې سفارت چې کوم د ریسیټلمنټ ریفیوجی پروګرام د لاندې هغه به هم دې نه متاثره کیږي او پریشان به هم چې دې نه پس پسې جوړیږي.
ډیره زیاته مننه اسماعیل خان صاحب چې راغلی زموږ سره مل شو یو دغه تفصیل مو د لیدونکو سره شریکو. تاسو ته ښه شی به غواړو. د صدر ډونلډ ترامپ له هغه اعلان وروسته چې وایي امریکا به د روغتیا له نړیوال تنظیم نه ووځي، تمه کوي امریکا به د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره مالي مرسته کمه کړي او امکان نه ښکاري چې نور شتمن هیوادونه به دا شته ډکه کړي. د پیتسي ویډاکاسوارا ریپورت تاسو ته وړاندې کوي بارکوال میاخیل.
د ملګرو ملتونو لپاره سخت مالی وخت په مخ کې دی، ځکه چې امریکا له نړیوالو ژمنو لاس اخلي او د روغتیا په نړیوال تنظیم کې خپل غړیتوب پای ته رسوي.
It was 18% of the budget.
دا په 2023 کال کې د بجټ 13% وه او لکه څنګه چې ما وویل امریکا تر ټولو لوی واحد مرسته کوونکی ملک دی.
صدر ډانلډ ټرمپ د جنوري په شلمه د خپل دفتر په لومړۍ ورځ بیلابیل صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل چې پکې د موسمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو له نړیوال پیرس تړونه د امریکای وتل هم شامل دي.
امریکا به خپل صنعتونه خراب نه کړي ځکه چې چین د مافیت تر حده چاپیریال ککړوي.
امریکا په نړۍ کې د فوسیل تیل او ګیسو تر ټولو لوی پیدا کوونکی ملک دی چې د نړیوالې تودوخې سبب جوړیږي او د ملګرو ملتونو تر ټولو لوی مالی مرسته کوونکی هم دی. د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سفیر په توګه د ټرمپ نومول شوی ایلیس سټیفنیک په سینټ کې د هغې د منځوري په غونډه کې وویل د ماشومانو اداره یونیسف او د خوراک نړیوال تنظیم د ملګرو ملتونو اغیزناکې ادارې دي. خو د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډون به له نورو ادارو سره هم مالی مرسته کم شي.
زموږ د ټیکس ډالر باید د هغو ادارو د ودې لپاره ونه لګول شي چې د امریکې د ګټو خلاف وي، یهودي ضد وي، یا په درغلۍ بډو رشوتونو او یا په ترهګرۍ کې ښکیل وي.
کله چې ټرمپ په 2018 کې د خپل لومړی دورې په مهال د ملګرو ملتونو له ډیرو ادارو سره مالی مرسته کم کړه، نو د یورپی اتحاد هیوادونو ورسره مالی مرستې زیاتې کړې. خو اوس د دوی پاملرنه دفاعي لګښتونو ته ده چې له اوکراین سره د روس د یرغل په ضد مرسته وکړي، او دا ځکه چې دوی له کیف سره د ټرمپ په مشرۍ د امریکا پر نورو مرستو شکمن دي.
اوس چې په امریکا کې نوې اداره واکمنه شوې ده، دا د یورپ د خلکو لپاره، زموږ د دوو هیوادونو فرانس او جرمني لپاره، ډیره د اهمیت وړ خبره ده چې د یو متحد، مضبوط او خپلواک یورپ د یووالي لپاره خپل بشپړ رول ترسره کړي.
بل لور ته دا امکان هم نشکاري چې چین به له ملګرو ملتونو سره مالی مرسته زیاته کړي.
چینایي چارواکي هم رښتینی دي چې ګواکې د دوی هیواد هم له ځینو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او دوی ډېرې اضافي پیسې نه لري چې دلته هلته یې ولګوي. نو زه یاره لرم چې له ملګرو ملتونو سره د مالی مرستې کم سرګن متبادل نشته.
for the UN to turn to. دا دویم ځل دی چې ټرمپ د 2015 کال د پیرس لټړونه امریکا باسي چې مقصد یې د تودوخه د کاربن اخراجېدو کموالی او لدې سره تر صنعتي انقلاب مخکې د نړۍ تودوخه د سنتیګریډ په کچه تر 2 درجو ټیټه ساتل دي. په 2020 کال کې د ټرمپ ځایناستي صدر جو بایدن د خپل کار په لومړۍ ورځ امریکا بیرته له پیرس تړون سره یو ځای کړه. چېړونکي وایي امریکا چې بیا بیا د ریزونه بدلوي، کېدای شي نور هیوادونه د موسمي بدلون په اړه خپلې ژمنې ډېرې سنجیده ونه ګڼي.
که موږ په چین کې د ګیسونو کم اخراج ولرو یا د نړۍ په نورو هیوادونو کې د ګیسونو اخراج کم وي، نو د امریکې مثال به په پام کې ونیسو. هغه هیوادونه چې د ګیسونو د اخراج په کمولو کې ناکام شوي، هغه زیانونه به پیش کړي چې د امریکې اقتصاد به اغیزمن کړي. زیانونه نړیوال دي.
د موسمي بدلون فعالانو د صدر ټرمپ په پریکړه باندې اعتراض کړی. راتلونکي کال چې لټړونه په رسمي توګه ووځي، امریکا به د ملګرو ملتونو د یوازینیو هیوادونو په توګه له ایران، لیبیا او یمن سره یو ځای سي چې د موسمي بدلون د تړون برخه نه دي. د پیټسي ویډا کسوارا له رپورټ سره بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د جنگ بندۍ په تړون کې له غزې څخه آزاد شوي اسرائیلیان د علاج یو اوږد سفر ته مخ دي. لینډا ګراتسن د بیت المقدس څخه ریپورت ورکوي چې کارپوهان وایي هغه بدني او ذهني صدمې چې دوی او نورو باندې تیر شوي دي، په جوړېدو کې به یې وخت لګي. د دې ریپورټ وړاندې کوونکی زموږ همکار رحمان بونری دی.
په غزه کې له سلور سوا یو او یو ورځو بندي پاتې کېدلو وروسته درې آزاد شوي اسرائیلیان سمدلاسه هسپتال یا روغتون ته ولېږل شول. په دغو کې یوه ځوانه ښځه ظاهرا ښه حالت کې معلومېدله، خو اسرائیلي ډاکټران تیار ناست دي چې د آزادو شویو یرغملو او هغه کسانو چې د آزادۍ په تمه دي د جسماني او ذهني پرهرونو علاج وکړي. د اسرائیلو د طبي کارپوهانو تر مخه تر اوږدې مودې پورې د ځمکې لاندې په داسې سرنګونو کې پاتې کېدل چې هوا، رڼا او خوراک پکې محدود وي، د بدن ټول نظام ګډوډ کولی شي.
د 15 میاشتو اوږدې مودې وروسته تر ډیره حده به هر کس جسمانی او ذهنی ناروغي لري. دا ضروري نه ده چې د هغه وجود مخکې څنګه وو او څومره صحتمند وو.
د اینات پهنی پشان د بیا رغونې یاري هیب پوهان وایي چې ذهنی زخمونه به هم لګېدلی وي.
په نښو کې بے ادراکی، ګډوډي، ذهني بے قراری، جذباتی کشمکش، د وخت او ځای په پیژندلو کې خطا کېدل، له خلکو سره په الیک سلیک جوړولو کې مشکل، او د احساساتو په اظهار کې مشکلات شامل دي.
خو د اروایا ذهني ناروغیو ماهران او د آزادو شوو کسانو کورنۍ تر اوسه په دې فکر مند دي چې دوی به لسد به څنګه وځي.
مونږ یو نوی ډول غیږه ورکول زده کړل، او هغه داسې چې نږدې مه ورځه. دا هغوی ته یو موقع او ځای ورکول دي چې پرېږدی چې دوی په خپله خپله لار وپیژني. هغوی باید د خپل ژوند او قصې اختیار ولري.
د نورو آزادو شو یرغمونو خپلوان وای چې هغوی کله هم له دې تجربې نشي وته، خو هیله مند دي چې ورسره ځانونه عادت کړي. د اوخای بردوچ خزه او درې واړه ماشومان د اکتوبر په 10 د کیبوتس د فار ازا څخه تختول شوي وو، او په نومبر 2003 کې یو تړون وشو چې آزاد شو.
بدبختانه دا زمونږ د ژوند یو برخه جوړه شوه، زما د ژوند برخه او زما د کورنۍ د ژوند برخه. خو زه چې سلرم د خدای شکر وباسم، مالک د معجزې ژوند تیر کو.
د زینو يرغمل کورنۍ لاندې خبر چې خپلوان یې ژوندۍ دي کومړه، یا به هغه کله بیرته راستانه هم شي او کنه، وای دوی هم د وی معجزې په تمه دي. زه رحمان بنرم، او دا رپورت په یروشلم کې لنډا گراستین تیار کړی وو.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د ګول یا دوشنبه په ورځ خپل دعوه تکرار کړې ده چې امریکا باید د ډنمارک نه د ګرینلند کنټرول ترلاسه کولو ته ضرورت ولري، او دا ګام یې د نړیوال امنیت لپاره ضروری ګرځولای دی. دا په داسې حال کې کیږي چې دغه ټاپو د خپل بدلیدونکي راتلونکي په اړه خپل لار برابروي. د امریکا د مشرانو د مشر ارادو د دغه جزیره یا ټاپو په ورکوټي آبادۍ کې اندېښنې راپور تکړی دي. نور معلومات سدي راځي چې د گرینفیلد په پایتخت نوکنا د وی او ای خبريالې هنری ریچل پر ریپورت کې واورو چې ساسو لپاره به توسه تیار کړی دی.
گرینلند چې په واورو کې پټ پروت وي او د واورې توپانونو لخوا ځپل کیږي، د آرکټیک ژمی په منګول کې دی، خو بیا هم د نړۍ سترګې د لری پرتی جزيري یا ټاپو ته دي. د امریکا صدر زبیر ډونلډ ټرمپ جونیئر په دې ورستیو کې پایتخت نقطه سفر وکړو، خو دغه خکولي منظر سو ساتو پورې دوام لرلو. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د خپل سوګند اخیستو سو ساتو ورسته د اول دفتر نه په وینا کې یو ځل بیا خپل دعوا تکرار کړه چې امریکا باید د ډنمارک نه د ګرینلند کنټرول واخلي.
زما زوی او استازي دوه نه وړاندې هنګ لاړل، او دوی مونږ خوخی نو مونږ به وګورو چې څه پیښیږي. خو ګرینلند ضروری دی زمونږ لپاره نه، بلکې دا د نړیوال امنیت لپاره ضروری دی.
گرینلند د ډنمارک برخه ده، خو د جزیرې 50,000 آبادی ډیره زیاته خپلواکي لري. د گرینلند حکومت نړۍ ته یو ساده پیغام لري.
مونگ سیزونه نیو او مونگ ده خرسیدو ده پاره نیو.
ترامپ ده گرینلند کنٹرول ترلاسه کولو ده پاره ده اقتصادی یا پوزی قوت ده استعمال امکان ده رد کولو نه انکار کرده ده. ده اغا سرگندونو یوروپی اتحادیانو که اندخنی را پاره ولی دی، خو گرینلند ده واشنگتن سرا یو سو مشترکا گتی گوری.
If you cut through the rhetoric, I hear two messages from the US.
کتا سو د بیاناتو نړیډه وکړه، نو ما د امریکانو دوه پیغامونه اوریدلې دي چې یو ته د قومي امنیت اړخ نه د کتلو ضرورت دی، او مونږ په دې ټکی د امریکا د پیغام سره پوره اتفاق لرو. مونږ د سو کلونو راهسي د دې لپاره فعالیت هم کوو. او بل ټکی، او بل پیغام چې ما اوریدلې دي دا دی چې مونږ غواړو په گرینلند کې د قانونو په سېکټر کې کار وکړو، او دا واقعا داسې ده لکه د خلاصې دروازې ټکول.
په گرینلند کې د اپریل په میاشت کې انتخابات کیږي. حکومت د ډنمارک نه د مکمل ازادۍ په اړه په ورته وخت کې ریفرندم یا ټول پوښتنه کول غواړي. ځایي خبریاله ارناک نیلسن وایي د ډنمارک لخوا د پیړیو واکمنۍ ورسته په گرینلند کې د بدلون سیاسي بادونه پیوړي کیږي.
وستا د ډنمارک او گرینلند ترمنځ د پیچلو تعلقاتو نه ډیر زیات دی. ناڅاپه ټرمپ جونیئر دلته موجود دی او دا هر څه وده کوي. دلته ډیر لږ خلک خوشاله دي چې ټرمپ جونیئر گرینلند ته راغلی او ډیر لږ خلک واقعا د هغه دلته موجودګي باندې ناراضه هم دي.
د سوشل میډیا له وجې احساساتو کې اضافه شوې ده. د یوټیوب انفلوئنسر یا اثر لرونکي هم گرینلند ته راغلی او امریکایي ډالر او بیسبال ټوپۍ ورکوي. هر څوک ته دغه توجه هر کله نه کوي. د گرینلند خلک د ټرمپ د مداخله په اړه ویشل شوی ښکاری.
زه فکر کوم چې موږ په یو ناوړه وضعیت کې یو. زموږ سیاستمداران دې سره په مکمل توګه نامناسبه معامله کوي. دوی د هغه څه لخوا هڅول شوي چې دوی یې سنبالول نشي.
اوس مهال د ټولې نړۍ توجه په گرینلند ده. دا واقعتا ښه ده او دا وخت دی چې گرینلند ته نور توجه وشي.
د نړۍ سترګې اوس په گرینلند دی، خو څنګه چې د جزیرې د مستقبل په اړه بحثونو کې زیاتوالی راځي، اوسیدونکي یې وایي چې باید دوی د خپل راتلونکي په اړه فیصله وکړي. د وی او ای خبریال هنری ریجول د پاره عابد حسین، واشنگټن ڈی سی.
د ستري محکمې آئینی بنچ وینا ده که چیرې حکومت وغاړي نو د بيدرکه تنانو مسله حل کېدای شي. د بيدرکه تنانو د بیا موندلو لپاره کارکونکي وایي چې په زور د چا بيدرکه کول نه یوازې غیر انساني کار دی، بلکې د پاکستان د قانون هم خلاف ورزي ده. راځئ چې تفصیل د اورنګزیب خان په ریپورت کې وګورو.
د بيدرکه تنانو په حق له د یوې مقدمه اورنې په وخت د شپږ کسیزه آئینی بنچ کې شامل جسټس جمال مندوخیل وینا وا چې بيدرکه تنانو په حق له قانون موجود دی. که چېرې چا سره جرم کړی دی نو ورته د سزا ورکړي شي او که به ګناه دی نو باید چې پرې خودي شي. دوی زیاته کړه که چېرې حکومت به دا مسله حل کول غوښته نو اوسه پورې به حل شوی وای.
د پاکستان په قانون کې دا خبره موجود ده کچری یو کس اونیول شي نو قانون نافذ کونکي ادارې به هغه تن په سلی رښتو ګینټو کې دننه عدالت ته وړاندې کوي، خو پاکستان کې خلک په زور راپور تکلی شي او بیا یې پتہ نه لګي. ریاست ته خپل سکیورټي ادارو ته دا خبره کول وی چې د دې مسلې حل هم دا دی چې په دستور او قانون باندې عمل وشي.
پدې آئینی بنچ کې شامل جسټس حسن رضوی حکومتي وکیل نه تپوس کړو چې به درک تنانو د لپاره جوړ کمیشن تر اوسه څومره داسې خلک معلوم کړی دي او کوم خلک چې موندل شوی دي هغه یې سوي چې دوی چوشت کړی وو. په جواب کې حکومتي وکیل وینا وا چې څومره به درک تنان موندل شوی دي هغه یې په دې غلي دي چې چوشت کړی وو.
او دی یو کس باندې چې څو پرپټریټر دی یو کس باندې د دې سره کیس نه دی جوړ شوی، نو بیا موږ څنګه منو چې دا چې سربراه چینج شوی دی نو دا کمیشن به کامیاب شي؟ اوس 14 کاله وشو نو زمونږ طرف نه حکومت ته دا پیغام دی چې آپ مهرباني کوه او دا کمیشن بند کوه.
حکومتي وکیل عدالت په دې هم خبر کړی دی چې جسټس ریټایرډ جاوید اقبال پر ځای اوس یو بل پخوانی جج د کمیشن نوی مشر ټاکل شوی دی. د بيدرکه تنانو د لپاره کار کوونکو سوواری وړاندې هم په دې حکومتي کمیشن بې اطمیناني سرګند کړی ده.
چې کوم کمیشن جوړ شوی دی د لپاره هغه رول باندې دلته خلکو ډېر کریټیسیزم شروع کړی دی چې د دې څه فائدہ ده. د ټول واقعیت کیږي خو دا سټیک هولډر چې دی دغه پکا دي چې دې لپاره کینی او هر هغه کارو کې چې دا قانون په دایره کې دن نه دي سره زموږ ادارې مضبوطی شي او د ملک په یو ښه امیج بهر شي. که دغه شان انفورس ډیسپیرنس روان دي چې څنګه روان دي چې نه قانون نشته، وارنټ نشته، اف آی آر نشته، اطلاع نشته چې دا مولي ونیولې ګراوند اف اریسټ دي، سم وارنټ نشته، نو دا د ملک لپاره ښه خبره نه ده.
د بيدره کتنانو په حق لا جوړ شوی سرکاري کمیشن ریپورتونو تر مخه کال 2021 نه تر اوسه پورې دیتا د 10,308 بيدره کتنانو کیسونه ریپورت شوی دي چې پکې تر اوسه پورې 10,000 نه زیات کورونه د واپس رسیدلې دي او شپږ سوه شپږتیا په جیلونو کې دي. خو بیا د بيدره کتنانو د موندلو لپاره کارکوونکي تنظیمونه وایي چې یوازې په بلوچستان صوبه کې د بيدره کتنانو شمیره په زرګونو کې ده او دوی د حکومتي شمیرې غلط ګرځوي. اورنګزیب وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
اخو د پاکستان پارلمان د مخالفه ګوندونو د مخالفت سربیره د الکترونیک جرمونو قانون پیکا کې د بدلون منځوري ورکړی ده چې تر مخه به جعلي خبرونه او غیر قانوني مواد خورونکو ته د 3 کالو د بند او 1,000,000 روپۍ سزا ورکول کیږي. د خبریالانو او بشري حقوقو تنظیمونه د حکومت دغه ګام غندي او د بیان د ازادۍ محدودولو یو لار بولي. نور تفصیل د اسلام آباد څخه رابیه پیر تاسو ته په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د الکترونیکی جرمونو په اړه پیکا اکټ 2015 ترمیمي قانون وفاقي وزیر رانا تنویر وړاندې کړو. په قانون کې د غیر قانوني ګرځولو مواد کچه 14 قسمه مواد ته پراخه کړې سوې چې پکې د اسلام د پاکستان امنیت اساسي قانون او د ادارو د افسرانو پر ضد مواد په شمول ټولنې کې کرکه خورولو، فحش مواد، د تراګري خورولو او بدنامول شامل دي. جمعیت علما اسلام فی او تحریک انصاف د قانون مخالفت کړي او صحافیانو هم د پارلیمان د غونډې څخه واک اوټ وکړو. د دې څخه وړاندې فیډرل یونین آف جرنالیست مشرانو د یو بیان للارې خبرداری ورکړی و کچري دغه بدلونونه بیرته وانخستل سو نو په ټول هیواد کې به احتجاجونه پیل کړي.
په تیرو وختونو کې هم د پاکستان حکومتونو او د باثر قوتونو یا د باثر طاقتونو په اشارو باندې هغه پر وخت کې دا ګام پورته کولو کوشش کړی دی. داسې قوانین جوړ کړي، داسې حکمتي عملیانې پالیسیانې جوړ کړي چې د هغوی په وجه باندې د هغوی خلاف چې کوم آواز وي یا د هغوی د پالیسیانو خلاف چې کوم آواز پورته کیږي په هغې باندې بندیز ولګوي او هغې نوم ورکړي چې دا د ریاست خلاف خلق دی. د هغې په وجه باندې په پاکستان کې دننه په مختلف سطح باندې که موږ وګورو نو داسې قسمه تحریکونه راپورته شوي دي چې د هغې په وجه باندې په ټول پاکستان کې اوس موږ ته اړې ګړې په نظر باندې راځي.
دغه اندېښنو ته په جواب کې د وزیر اعظم کوارډینیټر رانا احسان افضل شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره خبرو کې ویلي د قانون نه به غلطه استفاده نه کیږي او د غلط استعمال د پیژندلګو او د ضرورت په صورت کې به د بدلونونو لپاره لارې چارې وي. د قانون تر مخه د دغه جرمونو پلټنو لپاره درې نورې ادارې به هم جوڑے کھڑل سیم
جو نگرانی ہے وہ مزید کڑی ہو جائے گی.
دغه ادارو د جوړولو سره په سوشل میډیا سره نور هم زیات شي چې مطلب یی دا دی چې په آزاد توګه په سوشل میډیا خبره نشي کولی. کچره داسې وشي نو دغه ادارې عام خلک هم په نخه کولی شي.
د پیکا اکټ لاندې تر وسه د مئیت تحریک انصاف د پلویانو په شمول یو شمیر سیاست مداران، جرنالستان او مدني ټولنې فعالان او څه عام خلکو پر ضد مقدمه درج کړي سوي چې د حکومت او ادارو خلاف خپل غصه پر سوشل میډیا ښکاره کوي. ناکیدین وایي حکومت که څه هم دا د خلکو د اصلاح لاره بلي خو دغه رنګه قانونونه نه یوازې د جرنالستانو بلکې د ټولنې لپاره ډیر زیانمن کیدای شي.
کوم خلک د جمهوریت اقدارو لپاره د ازادي اظهار رائے لپاره اواز پورته کوي پاغه اوازونو باندې، پاغه سوچونو باندې، پاغه فکرونو باندې بندیز ولګي، پابندي پولګي یا هغه محدود شي نو دا غي نقصان چې دی هغه ډایرکټلی ټولنې ته رسي. ځکه چې تر څو په معاشره کې آزادي اظهار رائے نه وي نو هغه معاشره ترقی نشي کولی، هغه معاشره منجمد شي، هغه په خپل ځای ولاړ وي، بلکې هغه تنزلي طرفداران شي او د دنیا د نورو ملکونو د ترقی چې کوم زغل دی په هغه کې ډېر شاته پاتې شي.
بل پلو ته څه خلک دریز لري چې پر سوشل میډیا د جعلي خبرونو د مخنیوي لپاره دغه رنګ قانونونه ضروری دي.
جب تک قانون نه بنے گا
تر سو چې قانون نوی او پدې عمل اونشي نو جالي خبرونو مخه نشي نیول کېدی. باید حکومت پدې کار وکړي چې خلک د ثبوت نه پرته خبر نشي خبرولي. ولې چې په سوشل میډیا هر څوک د هر څه خبرولو کوشش کوي چې کنټرول کول ته اړتیا لري.
د دغه قانون تر مخه د جالي خبرونو خبرولو په تور کې د 3 کال بند او 2 میلیون روپو جرمانه لګول کېدای شي. د سوشل میډیا تحفظ محکمه به په نیوی ورځو کې مقدمه پریکړه کوي او د دغه پریکړه پر ضد به په سپریم کورټ کې اپیل کې دی سیم. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد. تاسو د ډی وی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوریدل غواړئ. زو د یو بل مهم ریپورټر ولوري ته چې په پاکستان کې د روان کال 2015 د پولیو لومړی پیښه د خیبر پښتونخوا صوبې په ډیری اسماعیل خان ضلع کې مخې ته راغلې ده چې د صحت چارو کارپوهان وایي حکومت ته پکار دی چې نوي کال کې د پولیو وایرس د ختمولو لپاره جدي ګامونه واخلي. د پولیو د نوي پیښې نور تفصیل تاسو ته د ډی وی خبریال عثمان خان په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکو ویلي د ډیر اسماعیل خان په لچرا یونین کونسل کې د دریو کالو او نهو میاشتو یو ماشوم ته د پولیو وایرس ورپورې شوی دی. د صحت د چارو کارپوهان وایي د وروستي کال 2023 د پولیو پیښو شمیرې د اندېښنو وړ دي. باید حکومت هر ماشوم ته د ویکسین رسولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
او د کیسز لاست ایئر هم ډیر زیات وو. د کې ټولو غټ چې کوم رول پلی کوي هغه هارډ امیونیټی دا، یعنی د ستا د پاپولیشن زیات نه زیات خلک چې پولیو اگینسٹ ویکسینیټیډ وي نو د دې کېدلو چانس به هم دومره کمیږي. ویکسین کوریج چې دی هغه زیاتولو ضرورت دی. ټول ماشومانو ته پولیو ویکسین لګول پکار دي. 5-15 کالونه چې کوم واړه ماشومان وي هر پیرې هغې ته پولیو ویکسین اورل پولیو ویکسین ضرورت شته.
تر دې وړاندې تیر کال په 2023 کې هم د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان سیمې نه د پولیو یوولس پیښې مخې ته راغلې وي. د پولیو دا پیښې د ضلع د رزین د تحصیل نه مخې ته راځي چېرته چې د نامنۍ له سببه ماشومان د حفاظتي ویکسین نه محرومه پاتې کیږي. پروس کال په پاکستان کې د پولیو ټولې 3 پیښې ریکارډ شوې وي چې تر ټولو زیاتې ویش بلوچستان صوبې نه مخې ته راغلي. دا ډول خیبر پختونخوا او سند صوبو نه 22 او پنجاب او اسلام آباد نه یوه پیښه ریپورت شوې وه. ډاکټران وایي مور پلان له پکار ده چې د منفي او دروغو د پروپیګنډو ښکار نشي ځکه چې د پولیو ضد ویکسین د ماشومانو دپاره محفوظه دي او د دې رنځ نه د ژغورنې یوازنۍ لار ده.
چې کله هم تاسو د پولیو والا دغه راځي د ورکرز راځي نو تاسو په هر ځل خپل ماشومان تر پولیو ویکسین وکړئ. هر ځل یې وکړئ، بار بار یې وکړئ. او دغې نه علاوه چې دین د پولیو دغه چې راځي د ورکر سي راځي نو د دې کې مطلب د دې خپل پیدا نشته. په دې کې زمونږ استادو پیدا او زمونږ استادو نسلونه چې دي نو هغه محفوظ کیدونکې دي. د دې په نتیجه کې محفوظ کیږي. نو تاسو دغه د پولیو ورکر زم احترام وکړئ او دغه سره خپل ماشومان بار بار ویکسینیټ کړئ چې موږ دې اپریت نه او د دې دغه نه بدنما داغ نشي دی نو خلاص شو.
د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي د روان کال د پولیو ضد څاڅکو اولنې قومي کمپاین به د فروری د میاشتې 3 نیټې نه شروع کیږي چې پکې به د ډیر اسماعیل خان په شمول د پولیو وایرس نه متاثره سیمو ته ځانګړي توجه ورکول شي. د همکار عدنان بیټنی سره عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
من آمد ام که عشق فریاد کنند. من آمدم
ز تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده. لهذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مرد مازورتیا نه اوساتئ.
د افریقایي هیواد موریتانیا څخه سپین ته تلونکي د کشتۍ د ډوبېدو پیښه کې د څلور څلوېښت پاکستاني وګړو په ګډون د 500 کسانو د مړ کېدو او یو شمېر بېدرکه کېدو خبرونه ریپورت شوي دي. دغه کسانو کې د خیبر ضلع جمرود غونډې سیمې ولی محمد هم شامل دی چې تر اوسه د مړې یا ژوندي درک نه دی معلوم شوی. تفصیلیه د احسان محمد خان په ریپورت کې ګورو.
د مراکش خواته په سمندر کې لو شوې دغه کشتۍ کې 200 کلن ولی محمد هم وو چې به درک دی. د ولی محمد ورورته د سیمې خلک خواخوږی لا راټول شوې دي. هغه وایي هیڅ نه دی خبر چې ورور به په کوم حال او چرته وي. د کشتۍ لو کېدو خبر به حاله کړي، خو دغه د غم او درد لهجه یوازې په خپل زړه تیروي او هڅه کوي چې د کورنۍ د نورو وګړو دغه خبر پټ وساتي.
کشتۍ دا چې 85 کسانو متعلق خبرونه راغله، ډېډ باډي هم راغله چې کومې د پاکستان وې کم زخمیانو، نو په هغو کې مې 2-3 رانغی. کومه دا 2 جنوري خبره وه، نو په دا ورځ د ورځ 11 بجې وې دلته او هلته 6 بجې وې چې هغه یو وایس تای چې زه په کشتۍ کې کېناستم او دا واقعو.
پاکستان کې وخت په وخت د انساني قاچاقونکو لخوا ځوانان په غیر قانوني لارو بهر هیوادونو ته لیږل شي. د قانون پوهانو تر مخه په پاکستان کې د انساني قاچاقونکو په ضد قانون کې سزاګانې موجود دي چې پکې 15 کاله بند او 10 لک روپۍ جرمانه هم شامل دي. خو له بده مرغه دغه قانون عملی کېدل نشي، ځکه چې د خراب معاشي صورتحال او د ایجنټانو لخوا د ظلمي کول غلطه ذهنسازي هغه لاملونه دي چې یو شمېر ځوانان په غیر قانوني لارو یورپي هیوادونو ته په تګ مجبوره کوي او په لاره دوی د انساني قاچاقونکو لخوا بیا د جسماني او جنسي تشدد تر څنګ د یو شمېر بدو ستونزو سره ښکار شي.
کم ایجنټان چې په دې کې گیر شي کنه هغه باندې کلم دا درخواست نه وي چې دا کم کس دی بوزي سمګل کوي، دې په کلم درخواست نه ورکوي، ځکه چې هغه خو په خپل رضا باندې رواني کنسنسول یو ډیل وي دا، نو هغه په درخواست ورکی نو بیا خو سید دین شي خلاصي دی عدالت نه. خو مسله دا وی چې کم کس سمګل کیږي هغه د خلاف بیان نه ورکوي او دې خپل هم وي چې ما دا کار نه دی کړی، نو هغه کې عدالت هم بیا مجبور شي چې دا خلاف ثبوت نه ملاوي کنه اورل ثبوت نه سو ډاکومنټري ثبوت وي نو هغه بری شي.
بل لوتا په پاکستان کې د وفاقي سیړونو ادارې اف ای ای ویلي چې دوی په دې اړه پلټنې هم پیل کړې دي او 13 ورځې ابتواد کې په انساني قاچاق کې ککړ ملزم نیولې دي. خو لطیفه پردې وایي که چېرې چارواکي د دوی لپاره زمينه برابر کړي نو دوی به خپل د خپل اورور لټون پیل کړي.
چې پلار خو وس اډو نشته کنه، نو دا همت یو موږ بزان کې راوالو وې دې بچو پروارش وی علاوه یې کوي مونږ یې کوي زکه چې څوک یې کوي مونږ دا یو کپ هسپتال کې چې تا داسې ډیډ باډی وی او هغه پہچان دو نشي کولای او مونږ لپاره ستري کا ذریعہ جوړیږي ور واستای شي مونږ خپل کسان بیا چکول شو په جندګلې کولای شو چاو دا مونږ کسان دي.
دا لومړی ځل نه دی چې په داسې کومه پیښه کې په دومره لوی شمېره پاکستانی وګړي بې درکه او یا مړه شوي دي. د یادې پیښو وروسته د پاکستانی صدر آصف علي زرداری په پیښه د خفګان څرګندولو سره ویلي د انساني قاچاق په دې غیر قانوني کړنو کې ککړ سمګلرانو په ضد به سخت کاروایی کولی شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه، پیښور.
تاسو نننې خبری خبرونه او واوریدله. د سیمې مهم خبرونه وو، پکې نړیوال مهم خبرونه او موضوعات مستاصل لپاره راغونډ کړي وو چې تاسو واوریدل. تر ټولو مهم چې په پاکستان کې د مهال کوم افغان کډوال میشتي د هغوی لپاره د ټرمپ د نوی انتظامیه کوم قانون چې اعلان شوی دی د نورو کډوالو لپاره په هغه باندې هم تاسو ته څېړنې وړاندې کړلې. نو هیله ده چې تاسو دغه معلومات ترلاسه کړي وي او که غواړئ چې د ډیوی نورې خبرونې وګورئ تاسو د ډیوی ویب پاڼې ته هم تلای شئ، هلته تازه خبرونه هم لیدلی شئ او لوستلی شئ. او د دې تر څنګ د ډیوی په یوټیوب چینل باندې هم تاسو کولی شئ چې د ډیوی دا خبرونې او نورې تیرې خبرونې او راتلونکي خبرونې وبینئ. د دې تر څنګ د ډیوی په فیسبوک پاڼې باندې هم د سیمې څخه راغلي ټول ویډیوي ریپورټونه تاسو کتلی شئ او اوریدلی شئ. مرا سره په انستګرام هم ملکی دایشی او التا هم دی وستا سره لپاره ځنګړي خبرونه او موضوعات لري چې تاسو ته وړاندې کوي. د همدې سره زموږ د خبرونه پای ته رسید. ملتیا مډیره مننه کوو زموږ د دې خبرونه قربانه منزه شهید د خبرونه پروډوسر واکل سون کاکړ او تاسو هم په لوی لاس پارو اصل وړا او آباد اوسئ. د ملتیا مو بیا هم یو نړۍ مننه.